د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 19، 21 او 25 مترو لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جومات د حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دې ډلې بیګا پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جومات کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیعه عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته سزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې د هیوادوالو د خفګان باعث شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې له دې مخکې هم په هرات او نورو ولایتونو کې د دې ډول حملو پړه منلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. WHO د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې حال کې لمانځل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دېرش درو او 2 کاله تنفیذي بند او 2 نور په 9 دېرش درو او 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم شول. طالبانو تیره پنجشنبه هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په باندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات ختم کړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه دعوه رد کړه چې له جرمني غواړي اسرایلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي. خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا رد نه کړه او بیا به هم د دواړو لورو استدلال اوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې په غزې تړانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به 2 میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي چې په غزه کې د نسل وژنې د پاموړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دافع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی اوستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوت ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا د دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالند، پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوت دافع هوا سیستمونه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي 20 اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په 20 اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویست انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د 20 اووریز نړیوال جام به د رواني جون میاشتې په 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویست انډیز کې ترسره کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. و باوری چه یوی دل فعالانو ده افغان جونو ده منزنه خوانزیو او پوهنتونونو ده دروازو ده خلاصی دو په هدف یو آنلاین کمپاین پیل کرده ده. په این حال که زینو نورو فعالانو بیا کابل ته ده سفر پر محل ده طالبانو لمشرانو سره پر همده موضوع خبری کردی.
زموش هیله داده چه هغه وعدی چه دوی زموش سره په دغه سفر که کردی ده هنگو په تعقیب که جدی ووسی. جرګې پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي.
د هرات زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
کورونه یوازې ځای نه چې انسان پکې امن وي، دوی اوس هم ویرېږي چې لږ د طوفان او تیز باد چې خپل کورونه پرېږدي. دوی حتی د کوټې او سرپنا ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره یو عصري ښارګوټی جوړیږي.
دغه یو سړی دی، موږ یوه ولسوالي ورکړې ده وده ته، خو هغه ډېر کارونه دې بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي. تاسو ولې درېم بولاسونه یې ورته رانیول، مساجد یې جوړ کړل، مدرسو یې مدرسې جوړې کړلې.
په نړیوالو مسایلو کې د اسرائیلو صدر اعظم بیا هم ټینګار کړی چې د غزې په رفح ښار کې به پوځي عملیات پیلوي. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په امریکا کې یوې ډلې فعالانو د یو آنلاین کمپاین په ترڅ کې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د کمپاین ته د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګېدلې محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 1200 غړو چې دوی ښځې وې له بېلابېلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیه کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وعدي چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغو په تعقیب کې جدي ووسي. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي، د جرګګۍ پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي، تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لمریز کال په لندې قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل بې برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وایي
دا چې اوس موږ مکتبونه نه ته شروع شایم موږ دلته د هوم کو په هیڅ درس نه کوو معلومات نشته نو موږ خپل دولسم سم کو درسونه نه دي نو لري موږ دا اېده نه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي موږ دا وختونه لرو چې سبا موږ په انتون تاسو کوم دا درسونه صحیح نه وي نو موږ امکان نه لرو چې موږ نه صحیح وایي درسونه آی موږ نن ګړې ته کې
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي خو طالبانو په خصوصي پانتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونه پارولي وو لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای له څو میاشتو وروسته له هم د مناسبه سرپناه د نشوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې تروسه هم سختي ورځي تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړ دي په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلي د استوګنې کورونو روغتیایي خدمتونو د څښاک پاکو اوبو خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري عبده سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي
هرات کې لمرګونې زلزلې شپږ میاشتې تیریږي خو لا هم یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري دوی ازادي رادیو ته وویل چې لا هم ترخې مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخې مې لاندې ژوند کوي چې وروستیو اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم خواشینه ژوند کوو ورور زموږ ماشومان ناروغه شول له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې درملنه مو وکړه کوره وړې شو ډېرې ستونزې مو وګاللې له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوې خلکو لپاره کورونه جوړ شول دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ اوړه راوړي هغه هم د خوړو نه وي
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی
خونه ها مزیک سرپناه است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي په اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد چې خپل کورونا پیدي خلک ډېر ستونزې لري دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغه عمره مرستې نه دي شوي دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه روغتیایي خدمتونو خوراکي توکو څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري او چا وایي چې اوس مهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله یو سلو دوه اویا کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري دغه سازمان زیاته کړې چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه د هرات ولایت زندجان انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالي زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړای دی د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا زیاتوي چې د دغه زلزلې زیان پراخ وو او 340,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي د دې ترڅنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 1,000 او 300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوې دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده
و مو اوریدل چې د هرات زلزله ځپلي د سرپناه لنشتوالی شکایت کوي، خو په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوي دي. په لشکرګاه کې په دې ښارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره عصري کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزیر چې د دې ښارګوټي د جوړولو په پرانیستو غونډه کې ګډون کړی و، ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نوموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله کله کې رسېدلی ده، هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا زموږ په حدود کې 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهرسازۍ وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کړي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر خوا چې هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و، د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطۍ له یتیمانو سره مرسته کړې.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ چې مخکې هم تشویق کړي دي، خصوصا دغه یو سړی دي، موږ یو ولسوالي ورکړې ده وده ته، خو هغه ډېر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه. دلته کلینیک جوړ کړي، تحصیل دریم بولاسونه یې ورته رانیول، مساجد یې جوړ کړل، مدرسو یې مدرسې جوړې کړلې. دا ډېر کارونه دغه ما ته وایي چې زه هغه د باندې کوم، هغه په اخر نه لیکم چې کوم لیکم درفهم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه به زه خپله کوم. خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګری په پوره اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې داسې یو شی ورته پیښ نه شي چې هغه خدای مکړه د کار څخه د ځنډ سبب وګرځي.
دا فداسیال کې دي چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه له دې وړاندې هم په هلمند کې ګڼي پروژې پلي شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو د منځني ختیځ مسایلو ته. د اسرائیلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلوي. بنیامین نتانیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي کونه شي، پر رفح ښار کې به د حماس ډلې د جګړه مارانو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په جګړه ځپلې غزه کې د اوربان د ټینګښت لپاره مذاکرات هم روان دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نتانیاهو پرون سیشنبه وویل که د اوربان پر موافقه سلا وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دبداسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربان پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سویو د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتانیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربان له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل شوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې ته ړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې سارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 40,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 3,00,000 اوسیدونکو 80% یې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي، پراخه ویجاړي یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. ایران له افغانستان او ترکمنستان سره پر خپل پولو د 4 متره لوړ سمنټي دیوال د جوړولو او د اغزنتار د لګولو پلان اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ایرانی چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دې ډلې وده د هیواد امنیت گواهی. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
ایرانی چارواکو له افغانستان او ترکمنستان سره د دغه هیواد په ختیځ، شمالي او شمال ختیځو پولو کې د 4 متره لوړ سیمنټي دیوال د جوړولو په ګډون د اغزن تار لګولو د بهیر د پایل اعلان کړای دی. د ځینو ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځمکنیو ځواکونو د شمال ختیځ سیمې د تیارسۍ او ملاتړ قومندان حسن مکفي د ساور پلاسمه د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغه پلان په عمل کېدو 3 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. تسنیم خبري اژانس د مکفي قوله لیکلی چې د دې کټارو یعنی دیوال لګول به درې کاله وخت ونیسي او د لوی وسلي جادې یعنی واټ جوړونه به هم پکې شامل وي. د نوموړي په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي دیوال اوږدوالی چې اوس پرې کار روان دی 302 کیلومتره دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د دې کټارو یعنی دیوال د لګولو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو شاوخوا نه همیاستې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان فعالیتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د دې ډلې هر ډول وده د ایران پر امنیت اغیزه کوي. نوموړي دغه موضوع د ایران له انسا خبري آژانس سره په مرکه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځله ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له بنور هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. خو یو شمېر امنیتي او سیاسي شنونکو له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو له امله د ایران د اندېښنې په اړه بېلابېل نظرونه مطرح کړل. د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل،
امن په هغه وخت امنیدای شي په دې منطقه کې، په دې آسیایي میانه کې او افغانستان کې چې غربي نړۍ استخبارات سی آی ای او انګلستان، پاکستان، ایران، روسیا او چین دوی په ګډه سره دا تصمیم ونیسي چې نور دغه نیابتي ډلې ټپلې جوړې نه کړي او د منطقې د ناامنیو لپاره دوی تربیت او صادرې نه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم د ایران له لوري د دیوال جوړول او اغزن تار لګول د دغه هیواد له امنیتي اندېښنو او داخلي ستونزو سره تړلې ګڼي.
ایران با مشکلات گوناگون امنیتي ده.
ایران له بیلابېلو امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په هغو کې د شاه چراغ په زیارت او کرمان کې د بریدونو په ګډون چې ښایي نفوذي کسان د افغانستان او بلوچستان له پولو راوتلي وي او په ورته وخت کې په ایران کې دننه نورې ستونزې هم شته. هغه بېلتون غوښتونکي ډلې چې په سیستان او بلوچستان کې دي، خو دوی غواړي چې دغه سرحدي دیوال جوړ کړي. که د هیوادونو ترمن سوداګریزي اړیکې خرابې نشي دا د دوی خپل کار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په جدي میاشت کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وزل کېدو د تلین د نمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 تنه ووزل سول او 204 اتیا تنه نور ټپیان سوي وو. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې د دغو 2014 پړه پر غاړه اخیستی وه. له دغه برید یوه ورځ وروسته د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد واحدي له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد د پولو د تړلو د پلان د عملي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیتونو له امله د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځلې دا اندېښنې رد کړې دي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې دوکانداران یا هټیوال د لوړو مالیو څخه شکایت کوي. اوس مهال له دوکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیات اخیستل کیږي، خو دوی وایي چې د کاروبار د کموالي له کبله د درنو مالیاتو د ورکولو توان نه لري.
د کندهار ښار اوسیدونکی زبیح الله چې د اشپزۍ دوکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نومونو مالیات ورڅخه اخلي چې دی د ورکولو توان نه لري. د ده په خبره کاروبارونه ولاړ دي او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټه نه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وضع سوي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه مې ځکه ایسته کړله، جی زر افغانۍ مالیه پر هغې د ټکس دی مالیه ده، دغه 5 متره وه. دې ویل چې پر متر 6000 افغانۍ دي. دې سین بورډ بولي د هغه یو پیپ چې پر درې ګزي ولاړ د یوې بولې لوحې کوچنۍ لوحه ده، د هغې 1500 افغانۍ تحویل کړې او جواز د می 1.5 افغانۍ تحویل کړې دي او د صفایي د لدروس نه جرا کړې هغه دغه یو له موږ راوړو صفایي درکو دا هم تحویل کړي. نو دغه ډېر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بیخي په وس کې نه و چې زه دونه پیسې تحویل کړم او ډېرې پیسې کېږي.
د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښ او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیولو توان نه لري.
زما نوم اولادیه د کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیه لوړې، که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضرورې مواد کور لپاره رانیسي، اتمن دوکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی، په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، کنه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات را باید یا ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی، دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دي. که دکاندار دي که موږ ځینې تجاران دي، نو زور یا مثال مشکل و د عامو خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، د ډېر حده پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال 8 ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د ښاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه، او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دوکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولی مې دی چې د دې حل لار دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور لپاره یو ځانګړی پالیسی جوړ شي ترڅو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندار